درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د جدي 22 د میلادي 2000 د جنوري 12. د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې به چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کندهار کې امریکایي پوځیانو ته د مرجوب لود او خطو او نور موضوعاتو تفصیل واوري. لومړی د دې سات خبرونه. افغان دفاعی چارواکی وی په کندوز کې یو شمېر سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. په تهران کې یو شمېر خلکو د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې او اوکراین وی له ایران څخه د تاوان غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او نور ژوبل دي. د پامیر 211 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندوز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ مولا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت په وینا د کندوز په دې سیمه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي. په خبر پاڼه کې همداراز ادعا شوې چې په وروستیو څو ورځو کې د جنګل باشی، غارچی، لرخاوی، جنتباغ او کابلی قشلاق کلی له وسلوالو طالبانو پاک شوی دی. طالبانو په دې اړه څه ندی ویلي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوی دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه.
د لشکرګاه ښار د لومړۍ عملیاتي او ځینې مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسته کې چې نوې پوسته د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسېدلي دي، د دریو نفرو پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته به معلومه شي چې څو نفر پکې دي.
د دې حملې مسؤلیت چا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډیری واورې د اورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي او خلک له حکومت مرسته غواړي. په دې ولایتونو کې یو شمېر خلکو آزادي رادیو ته ویلي چې د لویو او وړو لارو د بندېدو له امله حتی خپل ناروغان په وخت روغتونونو ته نشي رسولی. د پنجشیر د روخي ولسوالۍ و اوسیدونکي ظریف محمدي آزادي رادیو ته وویل
قریجات ها مسرک های فرعی که دارن برای یک ماه 40 روز
دلته د زیات واوری د ورېدو له عمله د کلیو فرعی لاری او سړکونه حتی ډیر شاو 40 روزی بند وی او د سی غریب خلک چې حتی د خوراک ډوډۍ نه لري دلته بند پات کیږي. په دریو ولایتونو کې حکومتي چارواکو د ازادي رادیو خبري الته ویلي چې د شمی په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. د خبرونو له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته له دې چې ایران وویل د اوکراینی الوتکې سهوان ویشتې ده، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ټرمپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولسمشر پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشۍ له پیله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر څارو او موږ ستاسو له جرأته الهام اخلو. له بلې خوا د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکې سهوان ویشتې، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چند په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته راغونډ شول او د عدالت غوښتنه یې وکړه. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو له امله 168 ووژل شول. د ایران رژیم پرون ومنله چې الوتکه سهوان ویشتې ده. د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواک قمندان امیر علي حاجي زاده د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د ویشتل کېدو له امله د بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت منلی. په تهران کې مظاهره چانو پرون غوښتنه کوله چې پر الوتکې د حملې مسؤلان باید معرفي او محاکمه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو مسافر وړونکي بوینګ الوتکه د جنوري په اتمه له تهران تر الوتلو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلی یې ووژل شوه. د ایران حکومت تر پیښې وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوې وي، خو پرون شنبه یې وویل چې سهوان پر الوتکه توغندی لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د ایران د دې بیان په اړه ویل، موږ غواړو چې ایران ډاډ راکړي چې بشپړ اوازه تحقیقات کوي، مسؤول کسان به عدالت ته راولي، د مړو جسدونه به راواستوي، تاوان به راکړي او د ډیپلوماتیکو ادارو له لارې به رسما معذرت وغواړي. زه د اوکراین پر ټولو شریکانو ژغ کوم چې متحد ووسي او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیږي. ولادیمیر زیلنسکی پرون همداراز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبرې وکړې. د زیلنسکی د رسنیو دفتر ویلي چې د ایران ولسمشر په دې تلیفوني مکالمه کې ویلي چې د ایران پوځ سهوان د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه ویشته ده. د زیلنسکی د دفتر په وینا حسن روحانی بخښنه غوښتې او د مسؤولو کسانو د محاکمې ژمنه یې کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې باید د دې توان ولري چې جرمني ته د ګاز د صادرولو نلیکه نورد ستروم 2 چې امریکا بندیز ورباندې لګولی بشپړ کړي. ولادیمیر پوتین پرون شنبه په مسکو کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیه به له بهرنۍ مرستې پرته دا پروژه بشپړ کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. پرون په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د غزمی په لاره کې چاودنه وشوه. د کندهار والی د دې پیښې په اړه وایي
د امریکایي قوتونو یو غزمه په فرق غاره ماین ښکار شوه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د حقوقو هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې چې په ایران کې د غورځول شوي الوتکې په قربانیانو کې اتبا شامل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو شمیر غیر قانوني روغتونونه او کلینیکونه تړلي دي. د لوی پکتیا اوسیدونکي د متحده عربي اماراتو د ویزې د مودې د زیاتېدو هرکلی کوي.
افغانی تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واوري. ساعت و بجه او اته دقیقه شوی دازاری رادیو خبرونه پا منزلی چپا دولش پش نیوی او پا یاش میر شارونو که پا اف ام سل اشاریه پینزه چپا آوریده شه. پا کندهار که پرون ده ماین پا چودنه که چلورو امریکایی پاوزیانو تا مرجوب لوا اوخته. ده پا 2000 میلادی کال که ده امریکایی زواکونو لمرنه مرجوب لده. ده حمله مسئولیت وصلوالو طالبانو پا غاره اخیسته. نور جزیات فرشته جلال زیورندی کوی.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې شوې ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سړک پر غاړه په ماین الوتی دی. د کندهار والی زیاته کړه چې دوه امریکایي عسکر وژل سوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات وویل
د امریکایي قوتونو یو غازمه چې د کندهار د میدانیوي جنوب خوا کېږي د سړک غاړه ماین ښکار شوه چې دوه امریکایی سربازان پکې وژل شوی او دوه زخمیان دي.
د پیښو مسولیت وسلوالو طالبانو منلې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ټوټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایی ډګر ته نږدې سوی او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل سوی دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو غزمه په ماین ختلې او دوه عسکر وژل سوی دي او دوه زخمیان دي. په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د غوت ماتر ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشتي. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو شل غړي په افغانستان کې ووژل شول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې. 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت شای تر پیښې څلورویشت ساعته وروسته د وژل شوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسکر میشتي چې نږدې 8000 د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډېره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکاري لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او استوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو له استوالو طالبانو مکرر غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي او له تشدده لاس واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د غرزول شوی الوتکې په اړه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړي چې وګړي د دې الوتکې په قربانیانو کې شامل دي. له دغو تلیفوني خبرو هدف د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه شودل شوې ده. د دې موضوع تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له شمیر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکوري شوې اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدل الوتکه د قربانیانو ډیر لستنه افغانان دي. وړاندې د غشمیره لستنه اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لاله وړاندې د دغه الوتکه د وشتل کېدو خبره کړې و، خو ایران تر څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکه راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څنګ قومندان حمیر علی عجیزاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبره شو وویل د دې ځواک هوایی کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسولیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتن وی زمون کم کس تیروتن کرده دا چه زمون دا امر لاند زواکونه دی مسئولیت پر مونده مون باید زواب گویه و
بلاخره مسئولیتش با ماست ما باید جواب باشه.
دی ایران رهبر آیت الله خامنه‌ای هم پا الوتکه که دیو سلوش پگوی قربانیان و لکورانه و سره جوره غمرازی سرگنده کرده او پیو بیان که دی هواد لوسلوال و زواکون و غختی چو هغا ممکنه نمگرتیاوی او جرم و چیدی چه ده دی دردناک پیخی لامل شویدی. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم تهران ته نږدې د ایران د پاوز لخوا د اوکراینی الوتکې ویشتل لوی تراژیدي او نه بخونکې تیروتنه بللې وه. نوموړي د شنبې په ورځ په خپل یو ټویټ کې لیکلي د داخلي څېړنو پایله دا ده چې ویشتل شوی توغندی د بشري تیروتنې له مخې د دې اوکراینی الوتکې د ناوړه پیښې لامل شوی چې پکې 168 بې ګناه کسان وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي پیښه د امریکا د متحده ایالاتونو د ماجراجویي له کبله د راپورته شوي کړکېچ پر مهال شوې ده. جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي د وسلوالو ځواکونو د داخلي څېړنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د امریکا د ماجراجویي له کبله د راپورته شوي بحران پر مهال بشري تیروتنه د دې ناورین لامل شوې ده. ښاغلي ظریف زیاته کړې موږ خپلو خلکو د ټولو قربانیانو کورنیو او په پیښه کې نورو متاثره شویو هیوادونو ته خپله ژوره خواشیني بخنه او تسلیت وړاندې کوو. د جنوري په اتمه نیټه تهران ته نږدې په نسکوره شوې الوتکه کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 10 سویډنیان، 10 افغانان، 3 جرمنیان، 3 برېټانویان او د الوتکې د عملی په شمول 11 اوکراینیان شامل و چې ټول وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او اوس هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلوماټ خبرونې د افغان ترجمانانو د نامعلوم برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی په داسې حال کې چې تشدد په زیاتېدو دی، وخت افغان ترجمانانو له لاسه وځي. د لیکنې په دوام کې لولو 19,000 افغان ترجمانان او هغه کسان چې له نړیوالو ځواکونو سره په تیرو شاوخوا 300 کلونو کې کار کړی دی، لا هم دې ته انتظار دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوی د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ډیپلوماټ لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2014 میلادي کال را په دیخوا نږدې 10,000 افغان ترجمانانو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړې دي. دا هغه کال دی چې له پایته رسېدو سره د ناټو او امریکا اکثره محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د جنګي چارو درست مسؤلیتونه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل. ډیپلوماټ د ځینو افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو د غړیو څرګندونې هم راخیستي چې وایي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دوی په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ګڼو نورو امریکایي او برټانیې ورځپاڼو د کندهار د پرونی پیشې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د خبريال معلوماتو سره سم پرون شنبه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو د غزمې په لاره کې د ماین چاودنه وشوه، خو له پیش وروسته بهرنیو پوځیانو سیمه محاصره کړه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو موټرې ویجاړ کړی او په هغه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي، خو بهرنیو ځواکونو سمدستي د پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلو په اړه څه ونه ویل. بلومبرګ خبرونې د ناټو د یو ویندوی له قوله د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. ګڼو نورو ورځپاڼو هم له جزئیاتو پرته د دې پیښې خبر خپور کړی دی، خو په کابل کې د غوس ملاتړ ماموریت د عامه چارو په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا په نوي میلادي کال کې امریکایي پوځیانو ته لومړنۍ مرګ ژوبله ده. دا پیښه شایي د دې لپاره ګڼو لویدیځو خپرونو ته مهمه ښکاره شوي بي چې په وروستیو کې د څو ورته پیښو له کبله د امریکا او طالبانو خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. امریکا پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تر موافقې مخکې تشدد کم کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې کاوه بند کړی دي. د دې وزارت چارواکي وایي د یادو غیر قانوني مرکزونو مسؤلان عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړی دي. په عین وخت کې د یو تړل شوي روغتیایي مرکز خاوند دا تاییدوي چې فعالیت غیر قانوني وو او اوس فعالیت درول شوی دی. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو لامل تړل شوی ګواښ کوي، کبي ځلې خپل فعالیتونه پیل کړي، عدلي او قضایي بنسټونو ته ورو پیژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد احدی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوي دي.
هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود موږ یې فعالیت درولی. په دې د سوي روغتي مرکزونو کې 14 روغتونونه، 15 سلويخ عمومي کلینیکونه، اتیا د غاخونو کلینیکونه، شپږ ویس لابراتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود خغلی هدی په خبر له تړل شوی مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه، 15 روغتونونه، 15 د غاخونو کلینیکونه او شپږ لابراتوارونه ته د قانوني مراحل تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. خغلی احادی وي تر دا مهال د شپږ روغتي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله مرکزونه تړل شوي وو او بیرته فعالیت پیل کړی وو، عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوي دي. د افغانستان د روغتي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وي د ټولو 33 ولایتونو روغتي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتي مرکزونو لړل یوي هم د روغتي په نوم د غاخونو صحی مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان مریض کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مانی چې فعالیت غیر قانوني و.
تقریبا
څو میاشتې په دې خو ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه. خو د روغتیایي قانونو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود، کار مې غیر قانوني و، نو ځکه کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، زر کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د خوست پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مدید ډیریدو هرکلی کوي او وایي چې په دې خوښ دي، ځکه چې دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډه پر مخ یوسي. له خوست څخه د نجیب الله الوخیل راپور.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډیرو دوه خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلنی ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجی ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجی رحیم ګل یو بل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربو کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پجور. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی، ځکه عربی کې می څخال ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانیون داسې دي چې ولاتې په میلیون لري، کورونه لري، سی ار سی تاګر تاک ډیر کوي. مخکې زه تلم اتلم خو هغه مشکلات موجود، الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانیون په تشویش کې موجود او هغه را پښول.
د جنوري په شپږمه د متحده عربي اماراتو لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربي امارات د سیلانیانو د خوخه په یو وړ ځای بدل کړي، حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزې ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګریزي ګټې په ګوته کوي. وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته، دا به واکنسي د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډیر مثبت اغیز ولري. دوی به کولای شي چې په دوامدار توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نورم پانګې اچونې ته ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډیر دل یو خکام بولي. د حاجی فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنی اوسیدونکي وایي
موږ ډیر خوشاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوې دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلې لا بسفینې راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافري کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیات و، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتلو سي لاړو به بیرته به راغلو. یعنی صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلول. دې نه وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شه سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه هم په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د خوست د ډیریو کلیو تر سلو سلو کسانو هم ډیر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په تهران کې پرون شنبه یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دا مظاهره وروسته له دې وشوه چې د ایران رژیم ومنل چې د تېرې چهارشنبه په ورځ سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتلې. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیرباندی کوي.
د ایران رژیم پرون ومنل چې د تېرې چهارشنبه په ورځ سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتله. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافرلونکي الوتکه د سقوط له امله 1,600 وژل سول. د ایران د حکومت لوري د دې بیان تر خبرېدو وروسته چې الوتکه یې سهواً ویشتې، په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤلان باید وپیژندل او محاکمه سي. مظاهره چانو نارې وهلې چې د یو یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده او دا چې د قربانیانو له کورنیو سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهره ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د برخي مشر امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د لوتکې د سقوط لامل د پیښې سوي بشري غمیزي بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجی زاده پرون د ایران له دولتي تلویزیون په وینا کې دا خبره وکړه او ویل چې کله چې د لوتکې د وشتل کېدو خبر ورته ورسید له ډېرې خواشینۍ یې ځان ته مرګ غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې الوتکه ویشتل سوې ده، خو حاجی زاده پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل
نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن.
د ایران مستوالو ځواکونو یا پوځ نه غوښتل چې مسله پټه کړي، خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خواشینی یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر خپلو امنیتي ځواکونو ژغ کړی چې هغه تېروتنه چې د الوتکه د سقوط سبب سوي وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت په لوتکه کې تر نیمایي زیات وژل سوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د لوتکه د نه کسیزي اوکراینی عملی د مرګ په ویر کې شامل بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت پر لوتکه د میزایل داس یو انساني تیروتنه و.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او وطن نور ژوبل شوي دي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی وایند عمر ځواک آزادي رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه او دا کسان ووژل شول. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ایرانی تراس کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ وکړ. پرون روسه لدی چې ایران وویل د اوکراینی الوتکه سهواً ویشته، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. د ایران د حکومت د دې بیان تر خبرې وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکه سهواً ویشته، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوې الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي.
د ژوند رنګونه
زمانه واجب خان د دلته سره قومي کې رخ فرشي کو
مخکې د قاری صاحب غږ در پسې کول او قاری هم وي
او بله
څوس پاره نه حفظ کړای
ما الحمدلله ټول حفظ کړای
او اوس راغله دکانداری کوي
و نو دلته راغله بس ته ژوند درو سم دا ته راغلی بس دلته منشیم
نو څنګه راغله دا کار دې څنګه را پیل کړ
ولازم موږ خپلوان او بس دغه دلته ویل چې راشه ما سره کار وکړ ته موږ خپل مدرسه لور داغینه بیا راغم دلته اوس موږ دا کار شروع کړی نو توکل په خدای چې سبوش
څنګه دا چلیږي کنه
ول الحمدلله خیر گزاره کوي خدای فضل
نو دا کوم څه شته چې خرڅوي کنه دا کوم ځای راوړی
دا کوم رختونه چې موږ خرڅو دا پاکستان ان چین د ملکونو نه راوړو دلته راوړو به دلته موږ خرڅووم دا
کوم رختونه خلک ډیر اخلي درنه
ولا مختلف دي نو خرڅيږي څوک اندي خوخي څوک پاکستانی خوخي څوک چینایي خوخي خو چینایي اوس وخت کې چینایي مرزان دي هم خو کاش لري اوس خرڅي
دا ټیکي خوشي معمولا د اخترونو مخ کې ډيري خرڅي کنه دا ژمي کې بیا څنګه د خلک یخلي کنه
ولا ژمي کې نو بس د خاص بازار نشته خو بس بیا هم خیر شکر درن گزاره کیږي الحمدلله په اصل کې هغه سیزن چې کومي اخترونه لکه افسرلی ټیم کې دی وختو کې خک شي دا ورختون
ته چې دوی سره کار کوي ماش در کوي ک دا ورځي حساب ده
نه ماته مشت نه ماش ته حساب ده ماته د مشت تقریبا اوس 8000 روپۍ را ټاکلی نو آینده به د کال په خدای نشته کی
په دې 8000 افغانۍ گزاره کیږي
ولانو گزاره غو نه کی خو خیر مونږ بیا زر سره درس مو هم کنه غي سره بیا ما خپل مصرف وزي بس
درس سوای چیرته وای
زه د خصوصي پنتون کې هغه فارمسي درس وای هغه کې سبای مخ کې د ټیم نال تزمه مانځنه باد سبای مانځنه باد زمه بیا دغه تقریبا 8 بجې رخصتي کی بیا راځم د کار
خوشاله ل خپل کار او خپل ژوند سره
ول الحمدلله خوشاله گزاره کوم الحمدلله
د ژوند رنگونه مول ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 نیوي او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 صفه صفه او وازي اوریدل شي د ازادي رادیو د راتلونکو ساعت په خبرونه کې چې په 8 بجې به بیا